دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه برېښنا عمر خلایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو خبری خبرونه اوري د خبرونه په پایل کې د دې ساعت د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه
ویان احمد الله چوال په ترکیه کې د افغاني ډیالوګ لپاره د امریکا د پیل شوې هڅو په دوام د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي تامس ویست له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره غږیدل ویست تیر شپه په خپل ټویټر باندې د ټلیفوني اړیکې جزئیات خبره کړي او لیکلي دي دوی د افغانانو ترمنځ د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د رښتینې ملي ډیالوګ په بیړنۍ اړتیا خبرې کړي تامس زیاته کړه حامد کرزي ورسره د افغانستان د اقتصاد او د افغان ځوانانو د راتلونکي په اړه ژور اندېښنه شریکه کړې د افغانستان لپاره د امریکا دغه لوړ پوړی استازي زیاتوي د طالبانو لخوا د نجونو د ثانوي ښوونځیو بندولو له امله افغانستان شاتګ کوي له همدې امله د او کرزي سملاسي د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو ټینګار کړی د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي وای په دې هیواد کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه راپورونه او بیانونه اغیزه کړي او د طالبانو چارواکو هڅه کړي چې د موندنو په اړه له خپل اړخه سپیناوی وکړي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت وای په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د دل راپورونه که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکي خوښ نه دي خو هغوی دې تړکړي چې په کې د مطرح شویو مواردو په اړه سپیناوی ورکړي بنټ دغه څرګندونې پرون په نیویارک کې د ښځو په یوه مجازي پورم کې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث ته ځانګړی شوی وکړي ډنمارک او جنوبي کوریا په افغانستان کې د زیانمنو شویو نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره د 10 میلیون امریکایي ډالرو مرسته کړې یونیسف نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ډنمارک 5 میلیون او جنوبی کوریا هم 5 میلیون امریکایي ډالر مرسته کړي د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ صندوق یونیسف ټینګار کړی چې له ښوونکو سره مرسته د زده کوونکو د ودې او پرمختګ سبب ګرځي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی لومړی وزیر عمران خان د دغه هیواد د پوځ د ویان او د استخباراتي ادارې مشر پر خبري غونډې نیوکې کړي عمران خان د پاکستان د اردو ژبې له شخصي تلویزیون 2 نوي سره په مرکه کې ویلي چې پاوس ټینګار کوي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي خو د په وینا په راول پینډۍ کې د پاوس د اماړیکو د دفتر ISPR مشر جنرال بابر افتخار او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال نوید انجم خبري غونډه د سیاسي موضوعاتو په اړه وه ل امریکا غږ رادیو خبرونو ته دوام ورکوه ایران کې د پراخو لاریونونو او پر احتجاج کوونکو بیا د ډزو راپورونه ورکړل شوي د انټرسپټ په نوم د یو امریکایي میشت خبرندوی بنسټ څېړنې ښیي چې د ایران امنیتي ځواکونه احتجاج کوونکي د هغوی د موبایلونو له لارې څاري ځای ځایګۍ معلوموي او نیسي د خبرندوی بنسټ وای ښایي احتجاج کوونکي به حیران وي چې څنګه پولیس په تنظیم یا جغرافیایي ځایګۍ پیدا کوي او د دوی د اړیکو په اړه هم ټول معلومات ترلاسه کوي د انټرسپټ خبرونه د معلوماتو لمخي که څه هم تر اوسه دا قصه نه څرګنده پاتې ده چې د دوی لپاره څه ډول تخنیکونه کاروي خو ایرانی حکومت په پراخه کچه دغه پټ وحشت پیل کړي او د احتجاج کوونکو ترمنځ یو ویره خبره کړي بل خو بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو لخوا د ازادۍ رادیو د پردا څنګه د خبريال رسا حقیقت نشد د جنازې د تختولو د پیخي پاړه خپل کرکه خودلی په ډیر اس ما همکار راپور راکوي
د امریکا د بهرنی چارو د وزارت یو وایان فردا رادیو ته ویل دي چې متحده ایالات د هغه راپور پاړه خوښنه دي چې ایرانی ځواکونو د رضا حقیقت نجات جسد تختول او په ایرانی چارواکو غږ کوي چې زر تر در د حقیقت نجات مړ دغه کورنۍ ته وسپاري 50 کلن رضا حقیقت نجات د اکتوبر په 18 په برلین کې مړ شو او جسد د اکتوبر په 15 د تدفین لپاره ایران ته انتقال شو متی الله عبد امریکا غږ آشنا راډیو
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې روسیه خپل وحشت ته دوام ورکوي او یو ځل بیا پر هیواد د روسیې ډرون الوتکو برید کړي زیلنسکی ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې پر اوکراین له ډیرشو زیاتو ډرون الوتکو بریدونه کړي. د زیاته کړه چې عقابانوی روسي کارغان چې اشاره یې د روسي هلیکاپټرو ته ورغورځولي او توغندوی روسي برید کوونکي هلیکاپټرې په کباړ بدل کړي. زیلنسکي ادعا وکړه چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسیې 4500 توغندویز او 8000 هوایي بریدونه کړي. تر اوسه په دغو بریدونو کې د تلفاتو شمیر نه دی روښانه. د لوبولو ډګر وروستی خبر دا دی چې د استرالیا په میلبورن ښار کې د باران له امله د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ د کرکټ لوبه لغوه شوه. افغانستان نن د نړیوال جام په خپله درېیمه لوبه کې آیرلینډ سره مخامخ و. دواړو لوبډلو ته یوه نمره ورکړل شوه. د دې پایلې وروسته اوس افغان لوبډله دوه نمرې لري او د عرب ګروپ په پای کې ده. دا روان نړیوال جام کې د افغانستان پرله پسې دویمه لوبه ده چې د باران له امله لغوه کیږي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس د دې خبرونه لمړی مطلب. توماس وست یو ځل بیا ویلي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه باید په واقعي بڼه د افغانانو ترمنځ په ملي کچه خبرې پیل شي. توماس وست د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سره په تلیفوني خبرو کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي چې د روان وضعیت څخه د وتلو لپاره تر ټولو غوره لار د افغانانو ترمنځ په ملي کچه خبرې دي. پام وکړئ په دې اړه د کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواری دی رپورټ ته.
افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویس د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره د پنجشنبه د ورځې ناوخته په ټلیفوني خبرو کې د راتلونکي افغانستان لپاره د افغانانو ترمنځ په ملي کچه د خبرو د پیلېدو په اړه د نجونو د تړل شوو ښوونځیو او د ښځو د حقونو پر مسله او هم د دغه هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه خبرې کړې. ښاغلي ویس د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه باید په واقعي بڼه د افغانانو ترمنځ په ملي کچه خبرې پیل شي. همدارنګه توماس ویس افغانانو سره د بشري مرستو په دوام ټینګار کړی او د طالبانو له حکومتي غوښتي چې د مرستې رسولو په چارو کې دې لاسوهنه کمه کړي. د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي دفتر هم په اعلامیه کې ویلي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ښاغلي کرزي د افغانستان د ثبات د ټینګښت لپاره د بین الافغاني خبرو په اړه ټینګار کړی. همداشان ښاغلي کرزي د نجونو د تړل شوو ښوونځیو په پرانیستلو هم ټینګار کړی. د سیاسي چارو یو افغان کارپوه طارق فرهادي وایي چې افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو دغه لوړ پوړي چارواکي باید د طالبانو د مشرانو سره په دې مسله خبرې وکړي ترڅو هغوی دغه خبرو د پاره چمت کیدو ته وحسی
که های توماس وست با یک داکتر میمانه
خاقلی پر هدیویل تو توماس وست سرگردوانی یو داکتر نخصی تا ورته دی پا دست یل که چی نخصی دی کلی دا خو پخپل ایلوسیه نیش
خانده نمیتونه.
د سیاسي چارو دا کارپوهوي چې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي ته په کار دي چې دا ډول خبرې د طالبانو د مشرانو سره وکړي تر څو هغوی دغه سي خبرو کې ګډون ته چمتو شي. د سیاسي چارو یو بل کارپوه اسدالله زهیري وایي چې د افغانستان د روانو ستونزو د هوارولو لپاره بین الافغاني خبرې کیدی شي د یوې حل لارې ته د رسېدو لپاره تر ټولو مناسب وړاندیز وي چې په دې برخه کې د دوهې د خبرو یو چوکاټ له وړاندې هم شته دي.
گفتگوهای بین الافغاني کې بر اساس یک مبنا و چارچوب
خاقلی زهیری ویل بین الافغانی خبری چې په داخله او بهر کې د سیمې او نړۍ په کچه د ټولو خواو د کابل ور د یو چوکاټ پر اساس ترسره شي یقینا اغیز به ولري.
تاثیر گذار است.
د افغانستان یو پخوانی دیپلومات سید نور الله راغي وایي چې امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې طالبان او حکومت سره په همدې اوسنۍ بڼه خپلو تماسونو ته دوام ورکړي تر څو افغانانو ته بشري مرستې ورسي او هم د طالبان او حکومت سره د مخامخ تماسونو له لارې غواړي چې دغه حکومت باندې خپل سر زیات کړي او طالبان د نړیوالې ټولنې غوښتنو منلو ته
لکه در نظر داره تا از طریق
خغلی رغی ویل د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې طالبان سره د مخامخ تماسونو لاله پر طالبان باندې فشار زیات کړي تر څو طالبان د افغانستان د خلکو خزو ویجنو د بشري حقوقو په اړه خپل چلند بدلولو ته وحسي
تغییر بده.
طالبان حکومت د توماس ویس سرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خو د طالبانو د بهرنی چارو وزارت تل ویلي چې د طالبانو د حکومت دروازې د ټولو افغانانو پر مخ پرانیستي دي او طالبان چمتو دي چې افغان سیاسيونو سره د نه پیواد کې په ټولو مسلو خبري
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ غږ اورئ. د افغانستان د بشري وضعیت په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنت وایي چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو وسنۍ شاتک ممکن د افغانستان په تاریخ کې بي ساري وي. ښاغلی بنت په ملګرو ملتونو کې یوې غونډې ته ویلي چې څه باندې 400 ورځې وشوي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نه ځي، او افغان میرمنې په پراخ ډول له کار، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند څخه بې برخې شوې دي. خو طالبان وایي چې د ملګرو ملتونو ځینې راپور ورکونکي د ادعاګانو پر بنسټ راپورونه جوړوي.
د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ میټ وایي افغان میرمنو د هیواد په تاریخ کې په بیساري توګه شاتک کړی دی. خغل بنت وایي د تیرو شلو کلونو لاسترانو ته په کتو دا شاتک تر هغه شاتک لوی دی چې افغان میرمنو انجونو په 1989 میلادي کال کې تجربه کړی وو، هغه کال چې طالبان د لومړي ځل لپاره واک ته ورسېدل.
د میرمنو او انجونو د حقونو په برخه کې دا شاتګ کې دایسي په تاریخ کې بي ساري او د 1989 کال تر شاتګ هم لوی وي، ځکه په 2001 کال کې د جمهوریت نظام له جوړېدو وروسته په تیرو شلو کلونو کې چې کومي لاسته راوړنې وي دا ورته یو لوی شاتګ دی.
خغل بنت وای سربره پر دې چې د انجونو منځنۍ او لیسي خوانځي د 401 ورځو راهیسې بندي، افغان میرمنې په پراخ ډول له کار، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند څخه بي برخې شوي چې د دې کار مخه له ټولنې څخه د هغوی ګوښه کول دي.
د هزارګانو په ګډون ډېری اقلیتونه شکایت کوي چې نه یوازې په سیاسي توګه بلکې له اقتصادي اړخه هم منځوي شوي او د کار څخه بي برخې شوي دي. هغوی خپل او یو شمېر نا دولتي ادارو راپور ورکړی چې له هغه وخت چې طالبان واک ته رسیدلی په حکومت او په سیاست کې د دوی ونډه لمنځه تللې ده، په دننه هیواد کې بې ځای سوي او په وړاندې تبعیض شاید تر دې هم زیات وي.
یو شمېر میرمنې هم د روان وضعیت په اړه اندېښمنې دي.
یک سال است که دخترای افغان از رفتن به مکاتب محروم هستند، در کنار از او بسیار خانم های هستند که معلمین هستند و به کارهای دیگه مشغول هستند، اینا هم از کار و از زندگی محروم شدن و همه اینا کسایی هستند که بیشترشان شوهرای خود و اولادای خود در جنگ ها از دست دادن، هم اینا هستند که نانآور خانه هستند. اگر که آقای ریچارد همکارایشان از نزدیک برن و اوضاعشان بررسی کنه و ببینن که در چه حالت به سر میبرن و بعد از او یک راپور درست سمی و بصری هم درست کنن تا مردم او را دیده بتانن.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت همدارنګه وویل چې په بغلان، کاپیسا، پنشیر، تخار او بدخشان ولایتونو کې طالبانو او د هغوی د مخالفو وسلوال ډلو ترمنځ نښتې روانې دي او متعدد معتبر راپورونه د اسیران د ناقانونو وژنو او د بشري او نړیوالو قوانینو څخه جدي سرغړونې ته اشاره کوي. د ملګرو ملتونو راپور ورکونکي زیاتوي لمه میاشت را په دې خوا د مطبوعاتو ازادي د پخوا په پرتله ډیره کم شوي او د طالبانو چارواکو سره د مخالفت او انتقاد ځای نشته. له دې ټول سره سره طالبانو په تازه اعلامیه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو راپور ورکونکي د ادعاګانو او ټولنیزو رسنیو د معلوماتو پر اساس راپورونه چمتو کوي او وضعیت هغه شانه ده چې هغوی په اړه خبر ورکړي. وحید فیضی، امریکا غږ،
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د طالبانو یو شمیر مشران د خپل بیلابیلو دولونو انزورونو خبرولو ته لیوال معلومیږي، په داسې حال کې چې په نوې ملسیزه کې دا ډله د کمری او اکسونو مخالفه وه. د هغه وخت مشر ملا عمر په خلوت کې ژوند وکړ او تر مرګ عام ولس ونه لیدو. ملا حبت الله اخون هم دغه په لار روان دی او له رسنیو مخ پټوي. دوی په خلوت کې ځان لپټ ژوند ولي کوي.
افغان اولس نه د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر ولیدو او نه د اوسنی مشر ملا حبت الله اخوند د کواری دید نصیب شو.
څومره چې پټ ساتي دغه فرمان کې به لکه زور زیاتی، دغه پیغام کې به زور زیاتی، لکه چې څومره مافي نو دومره خلقو ته دغه قدر او قیمت سیوا کیږي.
د رواني علوم ماهرین د یو مشر اولست ځان نخکار کول او یا په خلوت کې پټ جونت کول ته څنګه ګوري؟
یوازې ژوند کول ناروغي نه ده، خو د رواني ناروغۍ یو علت کیدای شي چې یوازې ژوند کول وي، نو یا کیدای شي چې د ځان په اړه ښه احساسات نه لرل او یا هم بل علت امنیت کیدای شي. ځینې غواړي چې په دغه ډول سره دوی خلکو کې د ځان په اړه تجسس ساتل، یعنی دا چې ځان په رازونو کې پټ ساتل غواړي.
د امریکا د موسیقۍ بیساره هنرمند مایکل جیکسن هم د ماشوم سره د جنسي اړیکو په یو قضیه کې د برات رستا یوازې جون تیرول غوره کړی وو. ځینې نور مشهور خلک هم شته چې یوازې جون دی تیر کړی، خو د اثری میډیا په دې زمانه کې اولسی مشران د اولس منځ ته ځي او هڅه کوي ځانونه د اولس لمنځه او د اولسونو لپاره معرفي کړي. طالبان د اولس سره د مشر نږدې کېدل مهم نه ګڼي.
آیا دا دوباره سرنوشت ساز مسائل دي چې زموږ د هېواد هغه لویې ستونزې چې سره تړلي دي؟ څه مانا که یو څوک راښکاره شي میډیا کې، مخې راښکاره شي یا زړه راښکاره شي، د ولس ټولې ستونزې حل شوي؟ که دغسې بیا دا خبره پر ځای ده.
په میډیا کې د ملا عمر زیاتره یو عکس تر اوسه ښودلې کیږي او رپورټونه وایي چې ملا هیبت الله اخوند نږدې دوه ځله ښکاره شوی. ویلې کیږي یو ځلې چې وینا کوله نو خلکو ته شاکړې وه.
یوازې ژوند کول د یو مشر صفت نشي کېدای. د مشر صفت دا دی چې د خپل فکر خورولو لپاره اولس سره ویني، که فکر یې ښه وي او که بد، هغه به ځان ښکاره کوي.
په خلوت کې د ژوند تیرولو نه طالبان مشران څه ګټه اخیستلی شي؟
دی لکه د دی بیا د دی کوم پولیټیکل پاور یا مذهبي کو طاقت چي دی، نو په دې شکل سره دا حاصلول واړي. که ځکه که دا راځي او پنکیږي او ڈسکشن لاندې راځي او تپوسونه کیږي متنازع کیږي، نو د دې کوم هغه زور دی، هغه مذهبي زور شو یا سیاسي زور شو یا طاقت شو، نو هغه شانتی نه پاتې کیږي. زما خیال دی چې دی دغه مذهبي او سیاسي قوت ساتلو لپاره دا لکه یعنی په پراپر منصوبه مندۍ باندې دی دا هر څه کوي.
د طالبانو د لوړپوړو مشرانو د ویډیو او عکس نخ پرېدلو له عمله داسې شکونه هم وخت په وخت رامنځته شوي چې وای ممکن دا دوی په اصل کې وجود نه لري. افغان طالبانو د کیمرې، ویډیو جوړولو او عکسونه اخیستلو په اړه دا ځل خپل شرطونه آسان کړي او د خبریالانو په ګډون طالبان او عام وګړي اوس ویډیوګانې جوړولی شي او عکسونه هم اخیستلی شي. خو په نویم لسیزه کې به طالبانو ویل چې د سا اخیستلو سیز عکس یا ویډیو اخیستل په اسلام کې حرام دي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ غږ اوري. د امریکا د منځنۍ دورې عمومي ټاکنو ته یو لس ورځې پاتې دي. ولسمشر جو بایدن د روانو ټاکنیزو مبارزو په لړ کې د انفلاسیون د لوړې کچې او اقتصادي رکود د اندېښنو په وړاندې د خپل حکومت پر اقتصادي پلانونو ټینګار کوي. په دغو انتخاباتو کې د امریکا د سنا او استازو د جرګې غړي ټاکل کیږي.
د متحده ایالاتو په 500 ایالاتونو کې د میلیونونو امریکایانو د رایو د پاره له څو میاشتو راهیسې انتخاباتي مبارزه روانې دي، خو د ګوتو په شمار ایالاتونو رای به وښیي چې دیموکراتان په کانګرس کې خپل اکثریت ساتي او که جمهور غوښتونکي بریالي کیږي. پنسلوانیا د همدې ایالاتونو له جملې څخه ده چې ولسمشر بایدن د خپل ګوند په ملاتړ مبارزه پکې کوي. په سنا کې د څوکۍ لپاره په دغه ایالت کې دیموکرات کاندید جان فررمن د پخواني ولسمشر ټرمپ د ملاتړي ډاکټر محمد آز په وړاندې مبارزه کوي.
زه به د ډونالډ ټرمپ ملاتړ وکړم که هغه ولسمشرۍ ته ځان کاندید کړي، خو خبره یوازې د یو کاندید نه ده. مهمه خبره دا ده چې موږ څنګه داسې یو لوی چتر جوړ کړو چې ټول امریکایان پکې د خوندیتوب احساس وکړي.
سرویګانی خی چې د سنا د پاره د دواړو ګوندونو ترمن سیالي خورا سخته ده. که څه هم منطق دا وایي چې دیموکراتان دا وخت په قدرت کې دي، دا باید د جمهور غوښتونکو په ګټه وي.
You can just check back throughout history with very
تاریخ ته پکاتو حاکم ګن لدینو استثناء او پرته لومړی او دوه کل نورو ست قدرت بایللې ځکه چې خلک د دوی د انتخاباتي مبارزو هواجمن ته ګوري چې ندي عملی شوی خلق د روان انفلاسیون او د تلو د لوړو نرخونو عمل هم ناخوخه دي چې د دوی اقتصاد اغیزمن کړي دي
خو په جنوبي ایالت جورجیا کې چې د ټاکنو د ورځې د مخه را یا چونه لوړاندی پیل شوې ده ټولنیز مسلې مطرح دي جمهور غوښتونکو کاندید هرشال واکر پر ځان لګیدلی هغه تورونه رد کړی دي چې څوک اله د مخه د خپل معشوقې د سخت جنین د پاره پیسې ورکړي دي د واکر او دیموکرات سناتور رافائل ورناک ترمن سیالی ډیره نږدې ده
زه فکر کوم چې دا وخت زموږ په سیاست کې مهمه ستونزه ده چې خبره ټوله په سیاستوالو پورې راڅرخي
د جنوب لویدیز اریزونا ایالت په انتخاباتي سیالیو کې بیا د کډوالو ستونزه عمده موضوع ده د دغه ایالت دیموکرات سناتور مارک کیلی هڅه کوي چې د سرحدونو د پاره د بایدن له تګلارو ځان لری وساتي
زه د سرحدونو د امنیت په اړه جدي يم او په دې اړه د ولسمشر په شمول د دیموکراتانو د هرې ناسمې پریکړې په وړاندې درېږم
د کلی جمهور غوښتونکو سیال بلیک ماسترز په امریکا کې د ټرمپ د نورو ملاتړو په څیر ادعا کوي چې د 2020 کال د ولسمشري په ټاکنو کې درغلي شوې ده که څه هم په دې اړه ټول لګیدلي تورونه په محاکمو کې به اساس ثابت شوی دی
I suspect President Trump will be ټیکنالوژي سمبالو رسنیزو ادارو او اف بی آی د بایدن په ملاتړ لاستمه سره ورکړي نو نن به ولسمشر ټرمپ په سپین ماڼۍ کې وو
د نوومبر په 8 نیټه د سنا مجلس ترڅنګ د استادو د جرګې د 415 څوکیو د پاره رایګيري کیږي ایوب خاورین د امریکا غږ واشنگتن
دا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ
پاکستان له افغانستان څخه پر وارد شویو میوه مالیه زیاته کړې ده چې لامل یې افغان سوداګر له سختو ستونزو سره مخ دي سوداګر وایي سکال د میوه تولیدات ډیر دي او د لوړو مالیو لامل ګټه ډیره کمه شوې ده ځکه چې د پاکستان دولت پر مالیه زیاته کړې ده
د افغانستان د کندهار ولایت او د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ خواږه او سره انار چې په ټوله نړۍ کې مشهور دي پاکستان ته هم راوړل کیږي او د پیښور په میوه منډي کې پلورل کیږي په دې منډي کې 80% افغان سوداګر دي چې له افغانستان څخه تازه میوه پاکستان ته راوړي دغه سوداګر وایي چې سږ کال له یوې خوا د پاکستان مالی انفلاسیون او د افغانیو لوړېدلو د دوی ګټه کمه کړې ده نو له بلې خوا په دغه میوو پاکستان خپله مالیه لوړه کړې ده چې د دغو سوداګرو کاروبار یې ټکنۍ کړې دي
پر سر ما انار سودا مې کې مثال 1100 1200 کلداري چې سودا مې شو دوی افغاني هم خوب به حساب فائدہ مې کړ ضرر نه مې کړ مثال کیس افغاني مې خر ضرر مې کړی مشکلات ما بسیار زیات است مثال اگر نه مثال نرخام بلند است فصل هم زیات است خوب زیات است استګو خوب پورا نه میکنه پیسې تقریبا مثال تاله ما نه یک ماشوت کار کدیم تقریبا 26 25 لک توانستیم
د غراس په دې منډي کې د مړو افغان سوداګر هم د لوړو مالیاتو له امله سټکوي دوی وایي پاکستان له دوی څخه په هر ټن کې یو کم شپېته زره مالیا اخلي چې له امله هیڅ ګټه ورته نه کیږي خو دوی اړ دي چې پټیټه بیا مڼې وپلوري ځکه چې د دوی محصولات خرابېږي
د سکار د پروس کالې سلیریش زره روپۍ ټنو سکالې یو کم شپېته زره روپۍ ټن دی دا مونږ ته پریوزی په یو لسو عدالته مونږ خرڅو کله په زر کله په نه سوا په دغه حساب مونږ خرڅو دا تاوان په دې کې چې ټیکس ډیر زیات دی او بل مین خبره دا افغانۍ ته ګرانی دي په کلدار چې مونږ راوړو ارزان شي مونږ دغه نقصان سره ډیر مخامخ یو
سیوانو مسله دا ده چې ټیکس په زیات دی یو کم شپېته روپۍ په دې ټیکس دی دا یو شاپر باندې 450 روپۍ ټیکس راځي دا واره نه کوي دې باندې 6.5 لک روپۍ په دې ګاډي راغلي دي 400 نه کې نقصان کې پیدا نه کړي
د پاک افغان ګډې خونې مرستیال فیض محمد فیضی بیا وای پاکستان د خپل اقتصادي اړتیاو په نظر کې نیولو سره له درملو او تیلو پرته په ټولو غیر ضروري توکو مالیه زیاته کړې ده. وای دا مالیه د ایرانی میوو په پرتله ډیره کمه ده، ځکه چې پاکستان د ایران څخه د میوو په هر ټن کې 1,15,000 روپۍ مالیه اخلي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
رحیم صدیقی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سوپر فین یا تر ټولو سرسخت مینوال بلل کیږي. جعفر هاند ورسره خبرې کړې دي او دا راپور چمتو کړی دی.
زه رحیم صدیقی د افغانستان د ننګرهار د خوګیاړو د وزیر اوسیدونکی ما.
په ننګرهار کې زیږیدلی د افغانستان د کرکټ تر ټولو سرسخت مینوال رحیم صدیقی دا مهال په استرالیا کې د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې د تشویق لپاره راغلی دی. دی وایي چې په لومړي ځل په 2013 کې په پاکستان کې په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله تشویق کړه او دا سفر له هماغه ځای څخه راپیل شوی دی.
پاول سر کې د ما کرکټ خوښېدوم نه، خو زما یو ترور زوی د دلته اصلي کې اوسېږي، نو هغه په کرکټ راولو خو زما د نه ډېر زیات نفرت کېدلو. بیا هغه زه پوه کړلم دا کرکټ لوبه چې کله یو هیواد وګټي نو هغه د هیواد هغه پیسه جیږي، هغه هیواد پرمختګ کوي، نو ما کې بیا یو احساس پیدا شو. نو کله چې بیا ما د پاکستان هغه کرکټ چاچا ولیدلو نو ما کې نوره جذبه هم پیدا شوله چې کاشکې زه هم داسې شم.
د افغانستان کرکټ بورډ تیر کال هغه ته د سوپر فین رسمي لقب ورکړ. په نیوزیلند کې میشت رحیم صدیقی وایي چې افغان کرکټ سره لیونی مینه په لورو وطنونو ګرځوي.
ولا د انډیا شولا، دل د نیوزیلند شو، آسترالیا شو، یورپ شو، بنگلاديش او دا سرلنکا، انډیا، دوبۍ هیوادونه مې ډیر زیات هیوادونه مې وکتل او پاینده کې نور هیوادونه هم ان شاء الله ګورم.
رحیم صدیقی د افغان لوبډلې هر رسمي لوبې ته په بدن باندې د افغانستان ملي بیرغ رنګوي او بیا ټوله ورځ په میدان کې بیرغ په لاس چیغې وهي او افغان لوبغاړي تشویقوي. هغه وایي هر ځل چې په ځان باندې بیرغ رسموي د ډاکټر په سپارښتنه یو ډول پیچکاری هم کوي چې پوټکی خراب نشي.
ما پیغام ورکړی دی چې د افغانستان لوبډلې یوازې د دې لپاره نه ده راغلی چې په T20 کې صرف ګډون وکړي، د دې لپاره راغلی ده چې T20 ورلډ کپ وګټي.
د افغانستان د کرکټ دغه سرسخت مینوال وایي چې غواړي له دې لارې نړۍ ته د افغانستان یو ښه تصویر وښيي او تر څنګ د افغانانو د خوشحالۍ وسیله هم شي. رحیم صدیقی وایي چې د ده د سفر ځان رنګولو، هوټل او ټیکټ ټول مصارف له خپل جیبه ورکوي او څوک یې مرستنه کوي.
زیاتره کسان به وایي چې د رحیم صدیقی به څوک سپانسر کوي، څوک به سپورټ کوي. الحمدلله په خپله محنت کوم، کار کوم، نو خپله ځان سپانسر کوم. نو دغه تیر میچ کې تقریبا استرالیا سره زموږ میچ و، موږ $150 د یو میچ د رنګولو لپاره ورکړو.
یوازې د کرکټ په میدانونو کې خلک رحیم صدیقی نه پیژني، بلکې هغه په ټولنیزو رسنیو کې هم ښه فعال دی او سلګونه زره مینه وال او فالوورز لري. سید رحیم هاشمی هم د رحیم صدیقی ملګری دی او د دوی ملګرتیا هم له ټولنیزو رسنیو څخه پیل شوی دی. هغه وایي چې د استرالیا د پرت په ښار کې له رحیم صدیقی سره و چې هغه په ځان باندې د افغانستان ملي بیرغ څنګه رسم کړ.
او دا رنگ پروسس ته ډېر لکه 4 ساعته نه سي، بعضي وخت 15 ساعته ونی سي. او دا ډېر سخت خارخ لري، ما صرف په مخ باندې مګله وو او زما مخ دونه خارخ کاوه چې لاس مې ورچوله، راس مې نه شو ورچوله.
رحیم صدیقی د ټولنیزو رسنیو او په میدان کې د خپل مینوالو سربیره د افغانستان د کرکټ په ملي لوبغاړو کې هم ځانته ځای لري.
لوبغاړي خو ما سره ډېر زیات مینه لري چې گراوند کې کاغه بهاري ډېر زیات ویاړ کوي را باندې.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سوپر فین وایي چې د خپل لوبډلې له دا ډول ملاتړ څخه به هیڅکله لاس په سر نشي. په افغانستان سربیره پاکستان، هند او نور هیوادونه هم دا ډول رسمي او غیر رسمي سرسخت مینوال لري چې خپل لوبغاړي وهڅوي. جعفر خان، استرالیا، ملبورن.
درنو اوریدونکو، همدې سره زموږ خبری خپرونه پای ته رسیږي. لدین وروسته د امریکا غاک آشنا دری خپرونه پیلېږي. لدا موسره موسی، الله مو ملک.